سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غواګي اسمح کړئ د دې چې د خبرونو مطلب تل شو خبرونه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبان تر کنټرول لاندې فعالیت کوي په اسلام آباد کې د نیول شوی او شاوخوا هغه سو افغان کډوالو په خبرګون کې ویلي چې دغه کډوال متبرې ویزې د پی آر کارتونه او د افغانستان د طبیعت کارتونه هم لري. د سفارت پروند شنبه په خپل ایکس باندې یا په خپل ټوئیټر کې پیو بین کې ویلي چې د دې لپاره چې په پاکستان کې افغان کډوال ونیول شي د ان او سی یا د یاد اعتراض نه کول په نوم سند ته اړتیا لري چې ترلاسه کول ډیر سخت دي. د سفارت هم درنګ ویلي چې د دغو نیونو په جریان کې اکثره ښځې او ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او دوی د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې واد کې د میش افغان کډوالو حقونه او امنیت تامین کړي. سفارت هم درنګ له ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان د سیاسيونو پر وړاندې اقدام وکړي. د راپورونو لمخې په دې ورسېونو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي زیاته شوې ده. د افغانستان خبرالانو مرکز ویلي چې د نورستان په مرکز پارون کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست سیمه ییزو چارواکو امر کړی چې د ژوندۍ موجوداتو د عکسونو اخیستل او خپرول په رسمي ډول منع کړي. دا مرکز چې له افغانستان څخه بهر فعالیت کوي نن سه شنبه په ویلامه کې په افغانستان کې د دغه محدودیت د پراخېدو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او خبرداری ورکړی چې هغه به د رسنیو د کاري بهیر او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې منفي اغېز ولري. دا اعلامیې له مخې نورستان د افغانستان شپږم ولایت دی چې په تصویري رسنیو کې د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو پر خپرېدو بندیز لګول کیږي. د افغانستان د خبرالانو مرکز د رواني مرغومي میاشتې په لومړیو کې په راپور کې افغانستان تیر 2023 کال د رسنیو لپاره تر ټولو سخت کال بللی او ویلي دي چې په دې کال رسنۍ سختې ځپلې شوې دي. د دې بنسټ په خبره دې کال کې د رسنیو خبرالانو له اقونو د سرغړونې یو سلی واتې پیښې ثبت شوې دي. همدارنګه ویل شوي چې طالبانو په 2023 کال کې رسنیو ته اووه نوي دستور عملونه صادر کړي چې له مخې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو بندیزونو پر خپرېدو هم بندیز شامل دی. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یو جرمن ډیپلوماټ مړی موندل شوی. چارواکو د خبره ازادي اروپا مشال څنګه ته دوشنبه نه وخت تایید کړی. توماس فیلډر په اسلام آباد کې د جرمني د سفارت دویم سکرتر په توګه دنده ترسره کوله او په غیر ډیپلوماټیک سیمه کې اوسېده چې کلک امنیتي نیول شوی. د پولیسي و چارواکي پرون د ورځې نه وخت د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې دغه جرمن ډیپلوماټ مړی داسې حال کې موندل شوی چې هغه له دوه ورځو خپل دندې ته نه ورغله. پولیسو ویلي چې دغه جرمن ډیپلوماټ د مړی د عدلي معاینات لپاره سفارت د غل کورنۍ سره په تماس کې دي. د راپور له مخې د ډیپلوماټ مخکې سکته کړې وه. تر اوسه پورې د جرمني د حکومت چارواکو یا په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په دې تړاو څه نه دی ویلي. له نیپال سره نږدې د چین په لویدیز غرنۍ سیمه کې نن سهار د یوې زورورې زلزلې له امله لږ تر لږه 350 تنه مړې شوې دي. د راپور له مخې په داسې حال کې چې له زلزلې وروسته په سیمه کې په لسګونو ټاکنونه محسوس شوي، ډېر کسان تر اوسه د نړېدلو ودانیو لاندې پاتې دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د دغې زلزلې له امله 2000 کسان ټپیان شوي دي. د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ شوي دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي چې د دغې زلزلې چې مرکز یې د تبت په سیمه کې لاس کیلومتر ژور و شدت یې د رختر په کچه 1.1 درجه و. خو چین وایي چې د رختر درجه 6.3 درجه ثبت کړې ده. له زلزلې وروسته په درې ساعتونو کې شاوخوا 50 ټکرونه ثبت شوي او د چین په خوا کې د همالیا د غرونو ماونت یورست منظره لرونکې سیمه تړل شوې ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلای شئ. پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ وړاندې په خبرونه کې واوري. افغانستان کې د پاسپورت ستونزې لا هم په خپل ځای دي.
د پاسپورت واړه د خپل رخصه شخصا پد مشمې کې سپتنام میکړې لوم می نظر
او د خزل لوري پر خزو توتیر خواله.
تکاله کیږي واده شوی یم. د ما یو خوخو یعنی کله چې ما غختل چې یو شای وخرم یا یو کار وکم بدون هغه اجازه نه دا کار سخته و.
خبرونه کړه نور افرونه حمله رو
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو د تازه لړۍ په پیلېدو اندېښنه ښودلې ده. د سفارت پرونه وخت په ویلمې کې ویلي چې په تیرو څو ورځو کې د اسلام آباد پولیسو سلګونه افغان کډوال نیولي او په جبري ډول افغانستان ته استولي دي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي نن هم د پلازمینې په بېلابېلې سیمو کې د افغان کډوالو ډلې ځینې ونې عملیات جریان لري. راپور د اکرام راه اکرام څخه.
په داسې حال کې چې له تیرو نږدې شپږ ورځو راهیسې د پاکستان په پلازمینه کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ پیل شوې، په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت ویلي چې د کډوالو د نیولو د نوې لړۍ د پیل راهیسې تر اوسه نږدې 800 افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شته په خپل سري ډول د پولیسو له لوري نیول شوي او په جبري ډول افغانستان ته استول شوي دي. دغه سفارت پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې د قانوني معتبرو ویزو او د پی او آر او ای سی سی کارتونو په موجودیت کې د افغانانو نیول سخت اندېښمن کړي او خپل اندېښنې د پاکستان له حکومت سره هم شریکی کړي دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې په ایسل شوی کې یو سل درې او داسې کسان دي چې ویزه یې ختمه شوې خو د تمدید لپاره یې اقدام کړی و. د سفارت په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د پاکستان پولیسو د اقدام د ښځو او ماشومانو په ګډون د کورنیو ترمنځ د بیلتون لامل شوی او اوسمهال دغه کورنیو ډیری غړي په سرګردانۍ او خفګان کې ژوند کوي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر غوښتي چې په سمدستي توګه د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو بهیر د مخنیوي لپاره مداخله وکړي او افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو بهیر مخه ونیسي. دا په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي نن هم د پلازمینې په بېلابېلو سیمو کې د افغان کډوالو ډله ییزې نیونې عملیات جریان لري. په اسلام آباد کې میشته یو افغان کډواله چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي او نن سهار یو زوی د پولیسو له لوري نیول شوی. ازادي راډیو ته وویل
نن سهار اته بجې زما زوی د بارکه ول سیمې پولیسو ونیولو. زما د ویزې موده ختمه شوې ده. زه له ویرې ورنږدې نه شوم. ډېره هڅه مو وکړه خو پرې نه ښودو او له یو ډېر شمېر افغان کډوالو سره یو ځای یې په موټر کې واچولو او په نامعلوم لوري یې ویوړ. موږ یې د سرنوشت په اړه هیڅ معلومات نه لرو چې چېرته یې ویوړ.
یو بل افغان کډوال چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي او تازه افغانستان ته ریپورت شوی په کمپ کې د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. وای
مورا بورد با کمپ باجی کمپ
له نیولو وروسته مونږ یوړو حاجی کمپ ته. هلته وضعیت ډیر بدو، ډیره خراب ډوډۍ را کوله، په ډیره تنگ خونه کې اچولی و. داسې خونه چې لس کسان پکې نه زیدل خو مونږ یې 50 کسان پکې اچولی وو. دوی ډیر بد وضعیت له مونږ سره کاوه. آن هغه محل چې ریپورت کول یې هم یو پاکستانی پولیس سو افغانان په سپیړو وهله. ورته ویل چې بیا پاکستان ته رانه شي،
بشه دیگر په پاکستان بار نه ګرځي.
په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوي ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې په اسلام آباد کې پولیس د ښځو او ماشومانو په ګډون افغان کډوال نیسي او لویو موټرونو ته پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جنوري له لومړۍ نیټې د اسلام آباد په بېلابېلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل کړي. د پاکستان د دغه اقدام په اړه ګڼ غبرګونونه هم ښودل شوي. د پاکستان د پارلمان پخوانی غړي بشرا ګوهر پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له پاکستانه د افغان کډوالو د شړلو په اړه په بې غورۍ تورنه کړې. ګوهر له کډوالو سره د پاکستاني پولیسو چلند غیر انساني او له بشري حقونو جدي سرغړونه بللې. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې هم په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بللې. ویلي دي چې د کډوالو په وړاندې د پاکستاني پولیسو وروستی اقدام په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ځورونې، بندي کېدو، وهلو، ټکولو لامل شوی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ وروسته له هغه تیزه شوه چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د تیر میلادي کال د نومبر په 20مه خبرداري ورکړ چې د 2015 کال له پیل څخه وروسته یوازې هغه افغان کډوالو ته په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه ورکړل شي چې په دې ښار کې د اوسېدو ځانګړې اجازه لیک یا ان او سی ولري. خو په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې د ان او سی د پروسې په اړه د وضاحت نشتوالی د افغان کډوالو د خپل سری نیولو او اخراج د ستونزمنو پیښو لامل شوی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې اوسمهال په پاکستان کې 3.2 میلیون افغان کډوال ژوند کوي. په دې کې نږدې 6 لک هغه افغانان هم شامل دي چې په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د ژوند خوندیتوب او امریکا او اروپایي هیوادونو ته د تګ په هیله یاد هیواد ته تللي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو ځینې اوسیدونکي دا کوي چې لا هم د پاسپورت د اخیستلو پر مهال له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي او په دې پروسه کې پراخ فساد موجود دی. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو د حکومت له پرله پسې ژمنو سره سره اوس هم کمیشن کارانو ته د پیسو له ورکړې پرته په خپل وخت پاسپورټونه نشي ترلاسه کولی. د طالبانو حکومت د پاسپورټ ریاست چارواکو د دغه راپور تر خپرېدو د خلکو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د 2023 کال په ډسمبر میاشت کې د پاسپورټ د عمومي ریاست وین عمری لوګری رسنیو ته د پاسپورټونو د ادیبي خبره کړې وه او ویلي چې په ځینو ډول شاوخوا 8000 کسانو ته پاسپورټونه ویشل کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې ځینې خلک ادعا کوي چې د پاسپورټونو د اخیستلو پر مهال له ګڼو ننګونو سره مخ کیږي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره میاشتې میاشتې په تمه وي، خو کمیشن کارانو ته د پیسو له ورکړې پرته څوک په وخت پاسپورټ نشي ترلاسه کولی. د کندوز ښار اوسیدونکي نعمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د پاسپورټ په اړه زه د خپل شخصا شپږ میاشتې کې سپلینام می کړی، نوم مې نه در راوتلی او سخت مریضي لرم. راغلی یم دفاتر ته، عریضه مې وړاندې کړې ده، زم د دې چې اسناد طبي مې برابر کړي دي. هیڅ څوک مې غږ نه اوري، هیڅ څوک اته موږ نه پرېږدي چې مدیریت ته ورننوځو. بیروبار زیات ده، څوک چې واسطه لري ورننوځي، یو قسم ځان ته پاسپورټ اخلي. او کمیشن کاران شته دي، کمیشن کاران ته وایي زر ډالره کمه پورته زیاته کم راته وایي چې زه درته په 1500 کې ضمانتي پاسپورټ اخلم.
په ورته وخت کې په کابل او هرات ولایتونو کې دوه تنو د نوم او اصلي غږ د نخبرېدو په شرط د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
یو غټ ځنډ چې دی، کسان چې پاسپورټ نیسي د انتظار شیبې شمارې دا دی چې پاسپورټ د کابل کاله ته ډېر وخت نیسي. نو موږ په دې باندې هیله من یو چې هغه وروستي مراحل چې پاسپورټ لاسته راځي یا د پاسپورټ چاپ دی، هغه کار هم ګړندی شي، څو د افغانانو ستونزې حل شي. نو زما هیله دا ده چې باید پر دې کار باندې هم جدي غور وشي.
ما اسما وختي د خپل کور ودانې او بچیانو ته پاسپورټ درخواست کړی دی، خو ډېر وخت کې نه راوځي. مشکل څه چې پاسپورټونه نشته، که څنګه کمیشن کاران هم ډېر دي، پیسې اخلي او موږ پیسې نه لرو.
د پاسپورټونو په ویش کې د ځنډ او د فساد په اړه د خلکو ادعاوې مو د طالبانو د حکومت د کابل د پاسپورټ ریاست له ویان قاري عمري لوګري سره شریکې کړې، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي د 2024 کال د ډسمبر میاشتې په وروستیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په خبرو کې د پاسپورټونو د عادي ویش خبره کړې وه او ویلي وو چې په ورځني ډول شاوخوا 8000 کسانو ته پاسپورټونه ویشل کیږي. قاري لوګري دغه راز د 2024 کال په نومبر میاشت کې له ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د پاسپورټ په ریاست کې د فساد کچه صفر ته راټیټه شوې او د پاسپورټ د ویش په برخه کې خلکو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. هغه ادعا چې خلکو ته د منلو نه ده. پر افغانستان د طالبانو تر دویم ځل واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې تر بل هر وخت د پاسپورټ د اخیستلو غوښتنه زیاته شوه، چې له امله یې د پاسپورټ اخیستل د خلکو لپاره ډیر سخت شول. ځینو کسانو له ازادي راډیو سره ادعاوې کړي چې آن د یوه پاسپورټ د اخیستلو لپاره یې کمیشن کارانو ته تر 1500 ډالرو هم ورکړي دي.
په اروپا او شمالي امریکا کې جلاوطن افغان خبریالان وایي په تیرو 1200 ورځو کې په افغانستان کې لسګونه افغان خبریالان وژل شوي، ټپیان شوي او بندیان شوي دي. د افغان خبریالانو دغې ډلې په یوه تفصیلي راپور کې ویلي وو چې د طالبانو حکومت پر خبریالانو او رسنیو ګڼ محدودیتونه لګولي او ان دوی اطلاعاتو ته له لاسرسي محروم کړي دي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
په اروپا او شمالي امریکا کې جلا وطن افغان خبريالانو پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو 1200 ورځو کې په دې هیواد کې د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې د بیان پر ازادۍ محدودیتونه، اطلاعاتو ته نه لاسرسي، د خبريالانو وزل کېدل، ټپي کېدل او بندي کېدل د رسنیو تاریخي سقوط بللای دی. د افغان خبريالانو د غډلې پرون یک شنبه د جنوري 15 رسنیو ته یو راپور راستولای چې 2021 کال له اګست میاشتې د 2024 کال د نومبر تر پایه پکې د افغانستان دنه نو بهر د افغان خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه د بیلابیلو مواردو په اړه معلومات راټول کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې په تیرو 1200 ورځو کې له هغه مهال چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، 1000 افغان خبریالان په بیلابیلو پیښو کې په افغانستان دننه وزل شوي او 28 نور بیا په دې هیواد کې او له دې هیواد بهر ټپیان شوي دي. دغه 15 نوي مخیز راپور کې د ټولو مواردو په اړه د تفصیلي معلوماتو په ورکولو دا هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ټول افغانستان کې له 1500 ډیر فعال رسنیو 250 د بیلابیلو لاملونو له امله تړل شوي او 590 رسنۍ فعال شوي دي. دغه راپور کې دا سوي چې شاوخوا 200 ښځینه او نارینه خبریالان، د رسنیو مسؤلین، د خواله رسنیو او یوټیوب خبرونو چلوونکي او فعالان او د رسنیو کارکوونکي د طالبانو د حکومت لخوا بندیان وهل، ډبول او حتی په مرګ وهل او د دندو پریښودو ته اړ شوي دي. په جلاوطنۍ کې د افغانستان خبریالانو دا هم ویلي چې طالبانو د واک له ترلاسه کولو سره سم اساسي قانون، د رسنیو قانون، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون او د ټولیزو رسنیو د تاسیس او فعالیت د مقرراتو په ګډون د رسنیو د ملاتړ او فعالیتونو د څرنګوالي اړوند مهم حقوقي چوکاټونه لغوه کړي چې په ټکو یې د چارې د رسنیو سانسور او فشارونه زیات کړي دي. دغه راز راپور کې راغلي چې طالبانو د خپلې دوهم ځلې واکمنۍ له پیل وروسته 14 فرمانونه صادر او پلي کړي چې په ټکو یې ټول تمرکز یې د هیواد پر رسنیو د لا فشار راوستل دي. دا هغه موارد دي چې په افغانستان دننه یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین هم له امله شکایت کوي. په سویل لویدیز حوزه کې د یوې رسنۍ مسؤل د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
رسنۍ بشپړ سانسور شوي دي. هغه ریپورټ چې موږ غواړو خپل کړو، لومړی باید اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته مراجعه وکړم. په سیمه کې د هر ولایت چې اطلاعاتو کلتور ریاست دی هغې ته مراجعه وکړو. هغه به سانسور کړي هغه څه ملاحظه چې دوی لري، هغوی فلټر کړي. لیکن وروسته موږ د خپرولو حق لرو. په زړه ډول هېڅ رسنۍ نشي کولی چې فعالیت وکړي.
په کابل کې د یو خصوصي خبري اژانس خبریال چې ده هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ بدلولو په شرط له ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایتونه شریک کړل.
اوس په افغانستان کې کوم اطلاعاتو ته خبریالان ضرورت لري یا رسنۍ ضرورت لري، هغو ته لاسرسی نشته. د خبریالانو پوښتنې، د خبریالانو تحقیقي سوژې، د خبریالانو تولیدي سوژې دا په خپل وخت او زمان سره نه ځوابېږي. له دې امله خبریالان د اطلاعاتو لاسرسي له ستونزې سره مخامخ دي.
د دغه راپور او د خبریالانو د اداو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په ځلونو ویلي چې د اسلامي شریعت او د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو فعالیت تجمن دي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې مخکې د نیول سویو خبریالانو په اړه بیا ادا کړي چې خبریالان د دوی د کار له امله نه، بلکې د شخصي مسلو اړوند نیول یا بندیان شوي دي. هغه څه چې خبریالان او د رسنیو مسؤلین یې ردوي، دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو سازمانونو هم په افغانستان کې د بیان ازادي او رسنیو د فعالیتونو د روان وضعیت په اړه بیلابیل راپورونه او اندېښنې خبرې کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوکران وایي د دیواد په ختیځ د دونسک سیمې هغه مهم ښار کې تر اوسه جګړه روانه ده چې روسیې یوه ورځ مخکې د نیولو ادعا کړې وه. په اینال کې د روسیې په کورسک سیمه کې هم چې د اوکران پوځ 15 میاشتې مخکې په یوه ناڅاپي برید کې نیولی، اوکراني ځواکونو د روسیې ځواکونو پر وړاندې نوي یرغلیز بریدونه پیل کړي. نور حال پر راپور کې
د اوکراین پاوز د سیشن بی پورز ویل چې د هیواد په ختی ستراتیژیک ښار کوراخوی کې چې روسیې یوه ورځ مخکې د نیولو ادعا کړې، تر اوسه سخته جګړه روانه ده. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې روسیې د دغه مهم لوجستیکي مرکز نیول ستایلی او ویلي دي چې هغه به روسي ځواکونو ته دا وړتیا ور په برخه کړي چې د دونسک د سیمې په ختیځ کې نورې سیمې هم ونیسي. خو د اوکراین پوز په ټولنیزو رسنیو کې د موسکو دغه ادارت کړی او ویلي دي چې د کوراخوی په ښار کې په ښاري سیمه کې نښتې روانې دي او ځواکونو یې ښار ته نږدې د روسیې بریدونه په شا تمبولي دي. کوراخوی له جګړې څخه مخکې شاوخوا 3000 نفوس درلود. دا ښار د یوه برېښنا کوټ کوربه دی او هم د لیتیم پراخې زیرمې لري. د اوکراین د پوز لوی درسیز وویل چې ځواکونو یې کوراخوی ښار ته نږدې او شاوخوا سیمو کې 6 بریدونه په شا تمبولي دي. روسي ځواکونه د دونسک سیمه په ختیځ کې په دې وروستیو کې داسې مهال پرمختګ کړی چې موسکو او کیف هڅه کوي چې د روانې میاشتې په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د دندې له پیلېدو مخکې پر نویو سیمو کنټرول ډاډمن کړي. جمهوري پال ټرمپ ژمنه کړې چې په اوکراین کې نږدې درې کلنه جګړه به پای ته ورسوي، خو په دې اړه کره پلان نه دی وړاندې کړی. د اوکراین پاوز هم د رنګ د سیشن به پرځای دا وکړه چې شمالي کوریا دیار لسرتیری چې د روسیې په کورسک سیمه کې د روسیې ځواکونو په خوا کې جګړه کوله وژلې دي. د راپورونو له مخې پیونګ یانګ د روسیې د پاوز د ملاتړ لپاره له لس زره زیات سرتیری روسیې ته لیږلې دي. د راپورونو له مخې په دې سیمه کې په دې وروستیو کې اوکراینی ځواکونو یرغلیزو عملیاتو ته مخه کړې ده. د آزاد اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې روسیې هم تایید کړې چې اوکراین د تیرې اونۍ په پای کې په دې سیمه کې نوي یرغلیز بریدونه پیل کړي دي. په امریکا کې میش د جګړې د مطالعاتو یو انسټیټیوټ د جنوري په 15 په یو راپور کې وویل چې اوکراینی ځواکونو په کورسک سیمه کې لږ تر لږه په دریو لورو کې یرغلیز عملیات بیا پیل کړي او تکتیکي پرمختګونه یې هم کړي دي. د دغو نویو بریدونو کچا او دا چې آیا هغه به د جبهې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې د بدلونونو لامل شي تر اوسه څرګند نه ده، خو د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن یادونه کړې چې په کورسک د اوکراین دریز د موسکو او کیف ترمنځ د سولې احتمالي راتلونکو خبرو اترو لپاره مهم دی. اوکراینی ځواکونو 15 میاشتې مخکې په یو ناببره اقدام کې د روسیې د دغه سرحدي سیمې ډېرې برخې ونیولې. روسي ځواکونو له هغې راهیسې ډېرې هڅې کړې چې دا سیمه بیرته له اوکراینی ځواکونو ونیسي، خو تر اوسه په دې کار نه دي بریالي شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې روسیې د کورسک په سیمه کې د 15 میاشتو په جګړه کې 8000 سرتیري له لاسه ورکړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
افغانستان کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی په پراخه کچه لیدل کېږي. که څه هم دا تاوتریخوالی عموما د نارینه وو لخوا ترسره کېږي، خو په ځینو مواردو کې خپله ښځې د نورو خزو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي. دا ستونزه د کورنیو ژوند ګډوډوي او د ټولنې پر جوړښت ناوړه اغېز کوي. نور حال په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په نړیواله کچه په هرو دریو ښځو کې یوې ښځې لږ تر لږه په خپل ژوند کې یو واري فزیکي او یا هم جنسي تاوتریخوالی تجربه کړې دي. دا تاوتریخوالی اکثره د اوسنی او یا هم د پخوانیو د ژوند د ملګرو د لاسه تجربه کوي چې د دې نارینه خپلوان وي. په داسې حال کې چې ډیری کورنۍ تاوتریخوالی نارینه کوي، داسې پیښې هم تر سترګو کېږي چې ښځې هم په کښې کې لاس لري. د میدان وردګو ولایت اوسېدونکې نازیه چې د خپلې خواښې له ناوړه چلند څخه سر ټکوي، وایي د کور په چاپېریال کې د هغې ژوند سخت شوی دی او له ذهني فشار سره مخامخ ده.
ته کاله کېږي واده شوی یم، د ما یو خوښ و، یعنی کله چې ما غوښتل چې یو شی وخورم یا یو کار وکړم بدون هغه اجازه نه دا کار سخته و. له سهار 8 بجې نه تر 4 بجې وظیفه کې وم، یو دقه کم و زیات فقر کېده، بېځایه خبرې شکونه ما باندې دا ظلمونه کوله، زه یې ناراحت کولم.
د میدان وردګو ولایت یوه بله اوسېدونکې زهرا هم د خپل ژوند په اړه داسې وایي.
دا د لای میاشت کې د یو سره مې جنگ کړای دی. ته د هغه سره د لی چې دی وی بل سره غاګي ګنه کې نو نه چای نه د ډګ دی بل سخرو.
دا شې زوای په لرو کلیوالو سیمو کې دا ستونزه ډیره عامه ده چې یو نارینه د خپل مور په وینا خپل شزه وهی او ډبوي. د ټولن پو په وینا دا د ناوړه کلتوري دودونو او د شزو پر وړاندې د ناسم نظر څرګندونه کوي چې په پایله کې د شزو ژوند له ګڼو ستونزو سره مخامخ کوي. دغه ډول تاوتریخوالی نه یوازې د ښځو رواني او فزیکي حالات ته زیان رسوي، بلکې د کورنۍ چاپیریال هم خرابوي او د ماشومانو پر شخصیت هم ناوړه اغېزه کوي. ټولنپوه احمد الله نوابی د دې ستونزو په اړه وایي:
یو د حل لار څخه د تعلیم او پوهاوی لوړول دي. باید ښځو ته دغه تعلیم او پوهاوی ورکړل شي. که چیرې دوی یو د بل په وړاندې خشونت کوي، یو د بل ملاتړ نه کوي، د ده پایله به څه اوسېږي؟ هم د دوی لپاره، هم دغه نورو ښځو لپاره او هم د کورنۍ لپاره، حتی د دوی د بچیانو لپاره، د بچیانو د راتلونکي لپاره. دغه پایله باندې که چیرې دوی پوه شي، نو زه فکر نه کوم چې هېڅکله دوی د یو بل په وړاندې تاوتریخوالی وکړي. بله حل لار یې روغتیایي ملاتړ یا رواني ملاتړ دی. ډېری ښځې د رواني ستونزو ښکار اوسېږي او هغوی ته باید منظم مسله مشوره ورکول شي. مشاورینو سره دوی باید کښېنول شي او هغوی دوی ته خپل د مشورو له لارې د دوی ملاتړ وکړي، تر څو د نورو ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخلي او دوی خپل ځان ته متوجه شي، د نورو په بریالیتوب کې خپل بریالیتوب وګوري. بل موضوع هم په کورنۍ کې د نابرابرۍ له منځه وړل، نارینه د کورنۍ یا ټوله کورنۍ دغه موضوع کې محتاط اوسي او ټول سره یو شان سلوک چلندو کې، نو ان شاء الله دا موضوع هم حل کېدلی شي. کورنۍ ټولنیز چاپیریال کې د قوي اړیکو رامنځته کول، ښځې باید د نورو سره په خپل منځونو کې ډېر قوي اړیکې ولري، او حتی په کورنۍ کې د نارینه او ښځو ترمنځ باید ډېر یو قوي د همغږۍ چاپیریال رامنځته شي. قوي اړیکې باید موجودې اوسي، یو بل ته متقابل احترام اوسي، یو د بل خبره اوریدل اوسیږي.
که څه هم په یو شمیر مواردو کې لیدل کېږي چې ښځې د نورو ښځو پر وړاندې د ناوړه چلند یا کورنۍ تاوتریخوالي برخه وي، خو ګڼې نورې ښځې بیا وایي چې په خپلو کورونو کې د یوې بلې ملاتړ کوي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
په پاکستان کې میشه افغان کډوال وایي چې د دغه باد امنیتي ځواکونو د کډوالو پر وړاندې د نیونو او جبري ایستلو لړۍ نور هم چټکه کړې چې په ترڅ کې یو شمېر کډوال بیرته افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. د دوی په خبره ان هغه کسان چې قانوني استاد هم لري نیول کېږي. بلخوا د طالبان حکومت هم وایي چې 450 افغان کډوال چې په پاکستان کې بندیان وو د تورخم په درازه کې تر خوشي کېدو وروسته مسؤلینو ته سپارل شوي دي. نور حال د دې سپوږمۍ پر راپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو نیول کې دوه یو ځل بیا زور اخیستای. په پاکستان کې مېشت افغان کډوال وایي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د کډوالو پر وړاندې د نیونو او جبري ایستلو لړۍ نوره هم تیزه کړې، او آن هغه کسان چې قانوني اسناد لري هم نیول کېږي او له دې هیواده ایستل کېږي. تازه د طالبانو حکومت ویلي چې 450 افغان کډوال چې په پاکستان کې بندیان وو د تورخم په دروازه کې طالب مسؤلینو ته سپارل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې دغه کسانو ډیری په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم درلودل. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د پاکستانی پولیسو لخوا د نیونو د زیاتېدو له امله د دوی ژوند سخت له ګواښ سره مخ دی. دوی له خپلو کورونو تښتېدلي او په کوڅو او نورو خوندي ځایونو کې د پناه د موندلو په هڅه کې دي. دوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي، او د ورځني ژوند اړتیاوې لکه خوراکي توکي او سرپناه پیدا کول ورته ستونزمن شوي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال جاوید عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دموکا هوټل کابل رستوران سي توه کسان وی وړل، خو اوس یو شل منټ کېږي چې اوس هم جیل کې د سره خندا چیرته وی وړل. یو غټي ګاډي راغی، توه کسان وی وړل، اوس برکاو کوم داسې کوڅه ده، کوڅه کوټ په کو ګرځي. دا غونډه نارینه زنانه غونډه وړي، داسې په نه وای چې دا زنانه ده مردانه دا غونډه وړي. اوس هم ځم موږ په روټ باندې دلته ولاړ یو، هوټل ته نه ستلای چې وا بیرته بیا بیا را نشي. اوس 15 کسان دلته روټ باندې ولاړ یو.
بل افغان کډوال چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي او نغواړي په راپور کې نوم واخیستل شي وایي:
هفته میشه که قید و قیدات گرفتاری از طرف پولیس
نجدی یو اونی کیری چه دا پولیسو للوری نیول خپل اوش ترسیدیلی آن لکورونو او کارزایونو سخی نیسی چه هر زی وگوری افغانی رستورانت یا حق ننوایانی چه پری لکلسی بی افغانی یا افغانی برگر یا دا خوڑو دکانوی پولیس ورغلی او افغانانی نیولی دی. هغه کسانی هم بیولی چه دویزه وقتی یو ورز هم تیروی. ځینی کسان چه زور سر پاری که کیم وای وسی ترخم ترسولی او ځینی لا هم تریتم دی.
میبرم در جای نامعلومه که مثلا هفته دو هفته در بر میگیره تا که پیدا کنی نفر در کجا هست.
په اسلام آباد که دی افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی افغان هم دغه موضوع تاییدوی او وای:
دغه یو هفته کیگی بالا نوی کال نسی افغانان ډیر نیول کیگی، او دغه دوه ورځې کیږي چې اتا زنانه هم نیول کیږي، د زمون خويندې هم نیول کیږي، او ټول په نام د حاجی کم یو ځای جوړ کړی په اسلام آباد کې آلته انتقالیږي، او بل یو ورځ یا دوه ورځې افغانستان ته ریپورت کیږي. هغه څوک چې اسناد نه لري هغوی ټول نیول سوي دي او نیول کیږي. څوک چې اسناد لري مشکل نه لري تر فلحاله پورې، خو پولیسان راځي، زنانه پولیس هم ورسره دي، کورونه هم تلاشي کوي، او څوک چې اسناد نه لري بیا ځان سره بیایي.
یاد افغان کډوال زیاتوی چې په افغانستان کې ژوند له ګواښ سره مخ و، ځکه پاکستان ته کډوال شوي، خو اوس تر هغې بدتر حالاتو سره مخ دي. دوی له نړیوالې ټولنې او د کډوالو د نړیوال سازمان څخه غواړي چې وضعیت ته پام وکړي. تر اوسه پورې پاکستانی چارواکو په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي، خو د تیر 2024 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي اعلان وکړ چې د 2024 کال د دسمبر له 28 وروسته به په اسلام آباد کې افغان کډوالو ته د اجازه لیک لاخیستو پرته د اوسېدو اجازه ورنه کړي. خو ازادي راډیو ته د رسیدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو سربیره یې د پولیسو اجازه لیک هم درلوده.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د 15 دقیقې بعد خبرونه درته هم لرو. خوښ خبرونه
سلامونه د افغانستان په وخت سلور نیمه جوشې تاسو آزادي راډیو ته غوږیست. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان سفارتي د طالبان تر کنټرول لاندې فعالیت کوي. په اسلام آباد کې د نیول شویو شاوخوا 8 افغان کډوالو په غبرګون کې ویلي چې دغه کډوال متبرې ویزي د پی آر کارتونه او د افغانستان د طبیعت کارتونه هم لري. د سفارت پرون دوشنبه په خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر کې بيبو بین کې ویلي چې د دې لپاره چې په پاکستان کې افغان کډوال اونې نیول شي د ان او سی یا د اعتراض نه کولو په نوم سند ته اړتیا لري چې د لاسکوی ډیر سختي. د سفارت هم درنګ ویلي چې دغه نیونه په جریان کې اکثره خزي او ماشومان لغپلو کورنیو جلا شوي، او دوی د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې باد کې د میش افغان کډوالو حقونه او امنیت تضمین کړي. سفارت هم درنګ له ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له نړیوالو بنسټونو غوښتنه دي چې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان د سیاستونو پر وړاندې اقدام وکړي. د راپور له مخې په دې ورسیو نو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي هم زیاته شوې ده. افغانستان د خبرلانو مرکز ویلي چې د نورستان په مرکز پارون کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست سیمه ییز چارواکو ته امر کړی چې د ژوندیو موجوداتو د عکسونو اخیستل او خپرول په رسمي ډول منع کړي. دا مرکز چې له افغانستان څخه بهر فعالیت کوي نن سه شنبه په ویلې مې کې په افغانستان کې د دغه محدودیت پراخېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې او خبرداری ورکړې چې هغه به د رسنیو د کاري بهیر او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې منفي اغیز ولري. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یو جرمن ډیپلوماټ مړې موندل شوی. چارواکو دا خبره تازه د اروپا مشال څنګه ته د شنبه له وخت تایید کړې. توماس فیلډر په اسلام آباد کې د جرمني د سفارت د دویم سکرتر په توګه دند تر سره کوله، او په هغه ډیپلوماټیک سیمه کې اوسېده چې کله کمنیتی نیول شوی. د پولیسو او چارواکو پرون د ورځې نه وخت د ازادي رډو مشال څنګه ته ویل چې دغه جرمن ډیپلوماټ مړې داسې حال کې موندل شوی چې هغه له دوه ورځو خپل دندې ته نه ورغله. پولیسو ویلي دغه جرمن ډیپلوماټ د مړې د عدلي معاینات لپاره سفارت دغه کورنۍ سره په تماس کې دي. روسي خبرم دا چې له نیپال سره نږدې د چین په لویدیځ غرنې سیمه کې نن سهار د یوې زور ور زلزلې له امله ډاکټر لګا 350 تنه مړ شوې دي. د راپور له مخې په داسې حال کې چې له زلزلې وروسته په سیمه کې په لږونه ټاکنونه محسوس شوي، ډېر کسان تر اوسه د نړیدلو ودانیو تر لاندې پاتې دي.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت ته کړې
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
تنن ورځې 25 دقیقې بحث شرغلست. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې تر درنې واوري ورېدو وروسته د لارو د بندېدو او عواقب په باب خبرې کوو. د هوا پیژندنې ریاست تر پنجشنبه د سلنګونو په ګډون د هیواد په مرکزی او شمال ختیځو ولایتونو کې د هوا د درجه د چچېدو اټکل کړی چې په ځینو ولایتونو کې حتی منفي شلو تر رسیږي. د طالبانو ټولګټو وزارت تیر شنبه ویلي و چې د غزنی، مالستان او ناور، د جغوري او اجرستان ولسوالیو سړکونه او د بامیان د قناق، ابقرقل، کرمان او شاتو کوتلونه او د دې ولایت د پنجاب ولسوالۍ د دهنیسیا مسیرونه هم د واورې د اورښت له کبله تړل سوي دي. د یکشنبه په ورځ هم د افغانستان په وښتو ولایتونو کې د باران او واورې ورېدو د دوام اټکل سوی وو. په همدې حال کې د طالبانو ټولګټو وزارت خبر ورکړی چې د سلنګونو لوی لارې د پاکولو چارې بشپړې شوې او نن سهار 8 بجې د هر ډول مسافرونکو موټرو پر مخ پرانستل سو. دغه لاره د درنې واورې ورېدو او طوفان له کبله تیره جمعه د هر ډول وسایطو پر مخ تړل سوی وه. پر دې خبره کوي چې د درنې واورې له کبله د لارو تړل کېدل د عامو خلکو پر ژوند تاغیز کوي، او په نورو هیوادونو کې په دغسې مواردو کې لارې څنګه پرانیستل کېږي او حکومتونه څنګه لاس په کار کېږي. ځینو کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې د لارو د پاکولو او خلاصولو لپاره دي یوه دایمي حل لاره پیدا سي. د لارو تړل کېدو نه یوازې د موټرو د تګ راتګ مخه نیولې، بلکې د ولایتونو مراکزو او روغتونونو ته د ناروغانو په رسېدو کې هم ستونزې پیدا کړې دي. که څه هم د سړې هوا او د درنې واورې د اورښت له کبله د خلکو د احتمالي مرګ ژوبلې ډېر راپورونه نه دي خپره سوي، خو په فاریاب کې تېره شنبه د درنو واورو او طوفان له کبله د دوو کسانو مړینه ثبت شوې وه. تر دې مخکې کلونو کې د ژمي پر مهال د واورې شوېدو او نورو پیښو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د 25 دقیقې د بحث میلمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصص غلام محمد ملکیار. دغه ورځ د چارو کتونکي عزیز احمدزی دواړو میلمنو ته شرغلاست وایم. ښاغلی ملکیار صاحب، درنې واورې ولې په افغانستان کې د لارو د تړل کېدو سبب کیږي؟ آیا د لارو د پاکولو چارې ورو روانې دي که ستاسو په نظر واوره تر حد زیاته ورېږي؟
تاسو پوهیږئ چې د ژمنې واورې په افغانستان کې د اقتصادي په لحاظ او د چاپیریال په لحاظ ډېر اغېز لري، او د یوې خوا د واورې د اوبو د مهمو سرچینو په توګه د کرنې او څارویو او د انرژي د تولید لپاره اساسي ونډه لري، او د بله خوا ځینې زیانونه هم لري لکه د لارو بندېدلو او ځینې نور د اقتصادي لحاظ خلق نشي کولای چې د کورنر زیکو کارونه ته دا خپل یو مشکل دی چې یو دراز مدت صحیح مدیریت ته اړتیا لري. خو له بل خوا کېدای شي چې که چیرې واورې نه وي نو مونږ تقریبا 50% خلق په کرنیز فعالیتونو بوخت دي، او مونږ که چیرې په ژمي کې واورې نه لرو نو خامخا یا په کال کې مونږ ډېر مشکلات او زیانونه په برخه شي.
او ډېر مننه ښاغلی عزیز احمدزی. کله چې لارې بندېږي د عامو خلکو ژوند ورسره څومره اغېزمن کېږي؟ د افغانستان په څېر یوه ټولنه کې چې زیات خلک غواړي همیشه کاروبار وکړي او د ژمي د پاره مخکې چمتووالی هم دومره ډېر نه لري.
وخان افغانستان په تاسف سره یو له هغو مملکتونو نه ده چې هیڅ دغه رقم حالاتو لپاره آمادګیانې د اقتصادي لحاظه نشي نیولی او نه نیولی دي. د دې سره سره چې په تیر د جمهوریت په وخت کې تقریبا 3 ټریلیون ډالر مصرف شول، خو هیڅ داسې یو بنیادی کار د مسایلو ته ونه سوسیدي دي او مخنیوي وکړي، او د افغانستان بیچاره خلک لکه څنګه چې تقریبا 40 کاله مخکې یا 30 کاله مخکې یا 40 کاله مخکې یا تا په دغو شیانو نه متضرر کېدل اوس هم متضرر کېږي. په دې کې چې ډېر متضرر کېږي هغه عام وګړي دي. د افغانستان خصوصا هغه خلک چې په کلیو بانډو لري پرتو ولسوالیو ولایتونو کې اوسېږي، لکه د مثال په توګه همدغه دی دایکونډي سو یا فرزند مثال په توګه بدخشان سو یا دی خواته د بامیان ولایت سو یا شمالي ولایت سو دا ولایتونه ډیر زیات متضرر کیږي، او بیا خصوصا په دې کې بیا په هغه ولسوالۍ کې خلک اوسېږي لري پاتې ولسوالۍ لري پرتو ولسوالۍ کې هغه خلک ډیر ځکه دوه علته دي. یو دا چې د خلکو اقتصاد ډیر زیات ضعیف ده، حتی د تجارانو اقتصاد ضعیف ده، هغوی نسي کولای چې هغه د ضرورت وړ دي هغه منطقې د ضرورت وړ توکي دوی مخکې له مخکې نه په ډېره اندازه باندې ذخیره کړي، او دغه واورو موسم ته یا داسې د لارې بندېدو وخت ته دوی خپل آمادګي ولري تر څو خلکو ته دغه خپل مواد یا خپل چیز لري هغه وړاندې کړي. دوم علت دا ده چې هلته ترانسپورټیشن په دې وخت کې کاملا قطع شي، فرضاً لارې بندې شي، موټر نشي تللی، نو دغه دواړه بیا د خلکو په عمومي اقتصادي وضع باندې، د خلکو په صحیح وضع باندې، د خلکو په هر وضع باندې د عامو خلکو تاثیر کوي، او حتی داسې حالت هم راځي چې په بعضي وختونو کې خصوصا په بعضي ولسوالۍ کې خلک ماشومان بیچارهګان له لاسه ورکي، یا سپینګیري سپینسرې د یخ له لاسه ورکي، یا حتی یا د نه موادو د خوراک د نه موادو د نشتون له لاسه ورکي. نو په واقعا چې عام خلک ډېر زیات متضرر کېږي په داسې حالت کې.
بله مننه. ملکیار صاحب، تاسو د چاپیریال د زیانمنېدو، د زیانونو د مخنیوي او د اوښتو زیانونو د مخنیوي لپاره کتاب لیکلی، څېړنې مو کړي دي، بحثونه مو کړي دي، څه توصیه مو کړي دي د چاپیریالي اغیزو د زیانونو د مخنیوي لپاره، یا څه توصیه اوس لري؟
دا خو یک چیز که باید بگویم که برف خوب ما یخچالای ما و در مجموع زندگی مردم و منابع آب ما سر برف و باریدن برف و سوار خصوصا در زمستان، و این قرار که پیشتر هم گفتن این از جمله مشکلات هست. اگر ما نداشته باشیم باز تمام سال با مشکل بسیار مشکل بزرگ روبرو میشیم. خب مشکلات معمولا مشکلاتی که در برف باریدن یا رابندان است، یا یک چیزی که تقریبا موقت می باشه برای چند وقت است، در مجموع اگر مدیریت درست شود یا نشود شاید تا یک ماه یک و نیم ماه این مشکل حل شود. به خاطر که مردم معمولا خصوصا در دهات عادت دارند که اینا برای زندگی خود برای فصل زمستان اینا می توانند یک مقدار آذوقه و مواد غذایی یا را ذخیره داشته باشند. اما در مجموع چیزی که مهم است موضوع محیط زیستی است، چون از یک طرف خب زمستان معمولا اگه بخوایم نخواهیم آلودگی داشته باشه، یه آلودگی رو پایین میاره. در پالش ما یخچالای خود هر سال از دست میدیم. اگر سال آینده امسال مقدار برف که آب میشه، یخچالای که آب میشه، اگر ما سال آیندهش به زمستانش برف نداشته باشیم، در مجموع مونمو قسمت آبی که یخچال که از دست دادیم این دوباره احیا نمیشه. وقتی احیا نمیشه در میان مدت و دراز مدت ما با کمبود بسیار با کمبود مشکل آب روبرو میشیم. و در پالش دیاکین ما و کسایی که فعالیت های زراعتی دارن اینا خصوصا فرش نباتی جنگلات ما، جنگلات چی جنگلات مصنوعی باشه چی جنگلات طبیعی، این کلش مشکلات خود داشتنی باشه. و در پال همچنان ما تعداد زیاده جانورا یا حیات وحش خود از دست میدیم و این چیزیست که مستقیم وابسته به باریدن برف است و کمبودش احساس میشه. چیزی که بسیار مهم است در دهات و در جیان سالک شده مدیریت بسیار درست در قسمت جلوگیری از این قرار که عزیز صاحب گفتن صورت نگرفته، چی تا حال حتی در جریان سالها سال این مشکل که در نظر نگرفته. در پولیش اکثریت جاده های ما وابسته در ساحات کوهستانی و دره هاست. دره ها خودش برفگیر می باشد، اگر بخواییم نخواییم یا برفگیر هستند، و وقتی که برفگیر می باشد طبعا رابندان صورت می گیرد و این را قبل از اینکه بارندگی صورت بگیره باید مدیریت شود. و از طرف خوب حکومت در مجموع مشکلات خود دارد، اما در اینجا مردم ابتکار را بدست میگیره. وقتی مردم ابتکار را بدست میگیره مشکلاتشان کمتر می باشد.
بله، ډیر مننه. شغل احمد زای، د واوري د ویلي کېدو او پاکېدو لپاره په نور نړۍ کې خلک له کومو لارو چارو کار اخلي، یا هم حکومتونه په دې برخه کې څه کوي؟
نور نړۍ خو خصوصا ډیر پرمختللي هیوادونه هغه خو هیڅ مشکل نه لري، ځکه چې هغوی هر رقم مواد، هر رقم وسایل لري، هر رقم سامان آلات لري، نو هغوی ته څه مشکل نه پیښیږي. په دې خاطر دی هغوی یو هغه په جای باندې فرزندي یو عرد ماشین په جای باندې درې او څلور عرد ماشینونه، او هغوی ډیر زیات ژمن دي خپلو خلکو ته، خپلو منطقو ته، خپلو کارونو ته. نو هغوی څه دی کې ډیر زیات مشکل نه لري. مشکل همدغه وروسته پاتې هیوادونو کې ده. فرضاً مثال په توګه اوس که موږ کاناډایي، اروپایي یا امریکایي هیوادونه موږ په نظر کې ولرو ونیسو، هغوی هیڅ په زه فکر کوم چې دی یوې لارې بندښت د یوې ورځې لپاره هم نه تحمل کوي، ځکه هغه یو طرف نه واوره وري، له بل طرف نه ماشینونه ورته لګولی دی، هغه واوره پاکوي. دومه مسله دوی چې کوي هغه دا ده چې دوی مالګه ډیره زیاته کاروي. د دې سره سره چې اوس فکر وکړي چې افغانستان کې حتی مالګه هم ډیره ده، خو دغه یو واقع له هیچا سره نشته چې هغه مالګه نه استفاده وکړي او په هغه سړک باندې واچي. کنې موږ او تاسې کافي ډیره مالګه لرو، دی کولی شي چې دغه لویو لویو خصوصا د لویو لارو باندې مالګه وشیندي، او هغه مالګه د دې سبب ګرځي چې حتی واوره بیخي ونه نیسي، واوره زری ایلي کې زه حتی سرک یخ نسي، نو پرمختللې نړۍ یا نور نړۍ له دغه وسایلو نه او له دغه شته لاس کې شته مواد دیونه استفاده کوي او خپل لارې بند نه پریدي. اما په تاسو سره چې په افغانستان کې به دغه هغه نشته ده، دغه امکان نشته، دغه امکان شته ده خو څوک نه کار نه اخلي، خصوصا هغه منابع چې لاس کې دي. یو د ماشین آلاتو خبره ده، اوس دی تاسو په یاد وي تقریبا یو لس یا دولس کاله د مخه موږ او تاسو ډېر زیات کسان په سالن کې له لاسه ورکړل. بدبختانه چې د جمهوریت په وخت کې زه د دې شاهد یم چې په هر کال په میلیون هاو ډالر د سالنګ د مراقبت قومندان چې یو زورواکی و یو چارواکی د یو چار د نورو چارواکو په مرسته باندې به ده په میلیون هاو ډالر اخیستل چې زه د سالنګ مراقبت کوم. اما په زمه چې کله به زمه سو هیڅ مراقبت به نه وسوی او خلک به هلته د یخ له لاسه بالاخره مړه شو، خلک به یخ وهله. تاسې ډېره لویه فاجعه فکر کوم چې دا 2015 کې وکړه، 2018 کې داسې یو لوی فاجعه وسوله. اما هیڅ چا څوک یو مسؤل راونه نیو چې ته خو دا میلیونه ډالر چې اخلي دا ولې د څه په خاطر باندې تا څه وکړله. په تاسو سره دغه مشکلات دلته موجود دي، نو الله تعالی دې وس ورکي افغانانو ته، خصوصا دغه موجوده حکومت نه افغانان ډېر زیات خصوصا په دغه ځای کې یو هیله لري چې دا اخلن د تیر حکومت یا د جمهوریت پر خم باندې بیا د فاجعې منځ چې لازم دی هغه باید وکول شي.
بل احمد زه په غربي نړۍ کې لمخ کې خلکو ته د احتمالي ورښتونو او طوفانونو په اړه اطلاع ورکول کیږي. حکومتونه چې کله دغه جواب ترازی څه اقدامات کوي یا څه اقدامات تر لاس لاندې نیسي؟
دا خو درسته ده، مخکې نه خو دا د هوا وړاندوینه خو هر چیرته کیږي، د هوا وړاندوینه خو ته افغانستان کې هم خلک کولای سي او همدغه غربي نړۍ کې هم همدغه وړاندوینه کیږي. نو اما هغوی بیا داسې کوي چې چیرته امکانات د خطر وي هلته هغوی هغه کوي، هلته هغوی هغه لارې مخکې نه بندوي. چیرته خطر احساس وکړي هغوی وایي چې دلته باید لارې بندې سي، دلته بیخي څوک باید لاړ نه سي، حتی ټرینونه بندوي، ټرین حتی نه پرېږدي. نو په تاسو سره افغانستان کې دغه کار وسي خلکو ته ډېر زیانونه اوړي، خلک نسي کولای سي خپل ځوان په مخ باندې بوزي، اما په هغه نړۍ کې بیا دغه مشکلات موجود نه دي.
ډیر مننه ملک یار صاحب، تاسو د ژوند چاپیریال پر موضوع څیړنې کوي، لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، په ژمي کې د چاپیریال د خوندیتوب لپاره خلک څه وکړي او واوره څنګه خوندي کړي چې په راتلونکو کې د چاپیریال د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره وکارول شي؟
دا د چاپیریالي لحاظ باندې د ژمنې واوره د افغانستان د ایکوسیستم یا د طبیعي سیستم ډیر مهم رول لري او د واورې ته پوشش د ځمکې د فرتایش میکانیزي او د ځمکې د ساتنې د رطوبت ساتلو سبب ګرځي. واورې د ځنګلونو او طبي سیمو مخکمه ولایت د ژوند ساتنې لپاره حیاتي دي او خلک خوب خامخا د ژمې لپاره دوی تیاری نیسي، په شارونو کې او په دیهاتو کې دوی تیاری نیسي او ځینې هر څوک د خپل وخت په واسط باندې ځینې کارونه کوي، ځینې یا د اوزوکې ذخیره لري. خوب یوازنی مشکل لکه چې احمد زاد صاحب وویل ده په حکومتونو کې دی، که چیرې حکومتونه یا حکومت کوم صحیح مدیریت او صحیح ستراتیژي ونه لري خامخا خلک هم په کې هغه مشکل پیدا کړي. خب به هر حالش اگه مردم با مو مشکلاتی که دارن اینا در تمام شهرهایی که ما قرار تجربه که داریم اینا حتی یک سه ماه پیش چهار ماه پیش برای زمستان آذوقه خود جمع میکنه، چوب، زغال سنگ و همه چیز. اما یک مشکلی که ما در مجموع در افغانستان در شهرهای خود داریم، اما قرار که مزایای صاحب گفت پاشیدن نمک است، ما سیستم کانالیزاسیون در شهرها نداریم و این نمک بدبختانه هر قدر که استفاده میشه در سرک ها و نمک قدر زمینه که باز داینده بعض گازات افراد میکنه، در مجموع آب ما را نمکی میسازه و این آب خصوصا در افغانستان در تمام شهرهای ما بدبختانه آب مکمل میره در امیه فاضلات مکمل میره به دریاها، خصوصا دریای کابل یا دریای دیگه، که از منبع تا آخرین محل که استفاده میشه آب نمکی میسازه. البته در میان مدت و دراز مدت و این یگانه واسه چیز در کشورهای دیگه که قرار که گفتن در کشورهای دیگه باز اینا برای تصفیه نمک خودش دستگاه بسیار خاص کوچک و بزرگ دارن که آب تصفیه کرده به منابع دیگه یا به دریاها یا بحر را میتن. بدبختانه ما در افغانستان این مشکل داشتیم و داریم و شاید هم اگر مدیریت دراز مدت صورت نگیرد یه ادامه پیدا میکنه و مردم باید خودشان بخاطر از یک طرف بخاطر جلوگیری خصوصا خدا نخواست از مرگ و میر باید تدابیر خود داشته باشن. تدابیر عنعنوی که ما داریم بهترین راست، یعنی بدونی که حکومت اعلان کنه یا نکنه خود مردم این تدابیر از نسل به نسل انتقال میکنه. در پلوش خصوصا گازاتی که داخل افغانستان میره بدترین گاز است، چی وقتی در دوران حکومت جمهوریت و چه حال گاز درست داخل افغانستان نمیشه و معمولا مرگ و میر مردم از نسبت گاز است که نباید مردم از استفاده کنند، خصوصا از طرفش وقتی خواه میکنن باید همو دبه گاز همه چیز بیرو باشن. زغالی که استفاده میکنه خوب زغال چوب یک طرف یک مشکل مشکلاتش کمتر میباشن، با زغال سنگ که استفاده میکنن خصوصا در صندلی اگر چی باشه دی بدترین وسیله است که مردم میتونه مردم از بین ببره. و دیگر بهترین راهش خصوصا در مناطق دهات اما توخانه که دارن اونها زیادتر اگر بتونن این زیادتر ترویج کنن و بیشتر از اصلی بودن بگذره و اون توخانه بسیار مفید است برای خصوصا در زمستان به خاطر جلوگیری از امراض. و در قسمت برفباری خود شما خودتان میفهمین که افغانستان نتونستن نمیتوندم و اگر بخوایدم شاید در میان مدت نتونه که وسایلی که بتونه دائم جلوگیری کنه یا از راه بندان یا از او جلوگیری کنه از ایده نمیتونه و ای قدرت اقتصادیش هم نداره. خدا بخواه که حکومت فعلی این تدابیر به دست بگیره و ابتکار به دست بگیره، اما مشکل به نظر میرسد. بهترین راه خود مردم و ابتکار مردم و استفاده از فعالیت ها و عنعنه ای که در قسمت جلوگیری از مرگ و میر و در قسمت جلوگیری از رابندان دارن از او استفاده شد.
دیر منه نوریدون که طبیعه هم یادوانه کوم چه 25 دقیقه بحث لآزادی راژیو نه آوری. نن پده بحث که در افغانستان پا جنو ولایتونی که تر درانه واوری اوریدو روست در لارو در بندی دو دستونز او اواقیب و پاره خبری کهو. در دی بحث ملمانه دی در چپریت ساتن متخصص غلام محمد ملکیار در غرز در چارو کتون که عزیز احمدزی لشغل احمدزی سرمو عدی که پریسوی کوشش کهو چه بیرت تماس ور سر تینکو بحث تا دوام ور کهو. د شغلی ملکیار تاسو مخکې د مالګې یادونه وکړه، د واورې دپاره خاصه مالګه کارول کېږي که عادي مالګه هم خلک کارولی سي د واورې د ویلې کېدو دپاره؟
دا د مالګه خوب په افغانستان کې د معدنونو هغه استخراج کېږي او دلته بیا فقط ځینې کارونه پکې کېږي. دا کوم خاصه مالګه نه لري، دا طبیعي مالګه دی چې په سړکونو کې پاشوي. مگر مشکلات په افغانستان کې په فارق لپاره کې مملکتونه چې مشکلات زیات دي ځکه چې دوه هغه ملکونه چې هغه د تصفیه تسهیلات یا تصفیه فابریکې نه لري، نو دا یو دراز مدت مشکل دی په شارونه کې ځکه چې زمونږ آب د فریش واتر یا آب خوردنی چه دی دایرکت اگه کی گی ملاوز کی گی پو مالگ بنده او بیا دا زمانگ دا مکم خرابی گی او دا دی بوتو او دنگلونو چی دی دا او با زیادتر پو مشکل بر سرمخ شی. چیزی که بسیار مهم است ما اکثرا در افغانستان قبلا هم وقتی که در حکومت بودیم و بعد از حکومت یکانه مشکل ما که دائم با شارولی ها داشتیم پاش دادن نمک بود. کوئی بدترین چیز است که میتونه ما را در میان مدت و دراز مدت با مشکل بسیار جدی آب، از یک طرف ما منابع آب ما همو یخچالات، یعنی برف است و یخچالات، اگه این منابع را از دست بتیم و دخولیش در شهرها که با وجودی که یعنی تعداد زیاد خانواده ها آب فاضلاب خود به دریا تخلیه میکنن و اگر نمک استفاده شد و نمک خودش باز یک مشکل دیگر بار میاره که دو سه مشکل یک جای میشه و منابع آب ما را دست میده. ما شامیاله در اکثر ساحات خصوصا در نقلو و در سروبی از او پایین تر طرف درون تر یا بسیاری جانورای ماهی آبی را خصوصا ماهی خود او کیفیتی که قبلا داشت کیفیت فعلا نداره، به خاطر که اینا تقریبا آب شور را استفاده میکنن و در آب شور اینا طبعا وقتی سر گوشتشان سر خود منابع دیگه مشکلات پیدا میکنن و مشکل داشتن باشن. بنابراین ما زیاد طرفدار پاش دادن نمک در خصوصا در زمستان نیستیم، خصوصا در کشورهای مثل افغانستان که هیچ نوع تسهیلات و فسیلیتی که برای تصفیه آب است خصوصا آب فاضلاب وجود ندارد.
ډیر مننه ښاغلی ملکیار. بل پښتنه دا ولړی چې په افغانستان کې د چاپریال د خوندیتوب لپاره څومره د عامه پوهاوی پروګرامونه عملي سوي دي، خلک څومره عامه پوهاوی لري؟
خوشبختانه دا یو ډیر مهم کار و چې مخکم په دې باندې ډیر کار شوی دی، خصوصا د ځینې کتابونه ځینې ترجمه شوی دی په د عربي او د قران شریف لمخه ترجمه شیدی او علمانه تور کردی که دا کار با دا عامه پوهاوی یو اساسی برخه دا علما و تبلیغ دی، خصوصا دا احادیث و پو درشه که پو یا زین منابع دی چه دوی کولشی خپلا دا ابتکار پلاس اخلی و دا پولیش اتما خود ما بعض کتاب ها رو ترجمه کردیم از انگلیسی و از عربی و فارسی که بتانیم به خدمت مردم قرار بتیم تا اینا آب و خصوصا آب و محیط تمام منابع آب و منابع محیط زیست اینا چطور در روشنی ارکان شرعی و اسلامی بتانیم نگاه کنه. خصوصا در قسمت حفاظت آب ما خوشبختانه قرآن عظیم شان بسیار موضوعات خوب بیان کرده، احادیثی بسیار قوی در این قسمت وجود داره. در قسمت حفاظت جنگلات، در قسمت حفاظت بهره برداری از زمین و این میتونه گرچه نسبت به وقت نسبت به سابق سطح آگاهی مردم در دهات و در شهرها خوب شده و اگر ما بتونیم این را یک ترکیبی از موضوعات علمی روز و با موضوعات فرهنگی و شرعی یک جا بسازیم که این قبلا هم صورت گرفت، خوب زمان ضرورت داره تا که این را نهادینه بسازه و این بسیار گپ مهم است که تا مردم آگاهی پیدا نکنن تا اونا ابتکار به دست نگیرن حکومت ها در مجموع و مؤسسات نمیتونه که در قسمت حفاظت محیط زیست و پاکی محیط زیست خود کن سیستم های طبیعی کارهای بنیادی را بکنن، اما چیزی که مهم است خود ابتکار مردم است که باید در دست بگیرن.
دیر مننه. 25 دقیقه بحث مولا آزادی رادیو وارد ننمو په افغانستان کې د درنی واوري له اوریدو وروسته د لارو د بندیدو د غرض د خوندیتوب پر لارو چارو خبرې وکړې. د دې بحث میلمانه و د چاپریال ساتنې متخصص غلام محمد ملکیار از د غرض د چارو کتونکو عزیز احمد زای چې د بحث په نیمایي کې مو اړیکه ورسره پریس و خو وروسته یې ټلیفون ځواب نه وایه. لوریدونکو هم مننه چې دغه بحث را سره واورید.
والے دے پستی نو جامو نل ورنگا وا والے دے پستی نو جامو نل ورنگا وا اتا سانت مارے تے جو پماور ول جاوا اور ول جاوا اتا سانت مارے تے جو پماور ول جاوا اور ول جاوا نو
والے
Musulman yollarda yazılma, yar mevzusu Müslüman yollarda.